په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې. د ازادي رادیو په دې یو ساعت خبرونه کې موزن ریاست نوري هر کله کوم و بوري چې په جلال آباد کې د پاکستان د ویزو د اخیستلو لپاره په ټیل ماټیل کې لسو ډیر خزې تر پښو لاندې مړ شوي او نږدې لس نور هم ټپیانې دي. ولې دا پېښه رامنځته شوې په دې اړه مو د مدني چارو لوی فعال سره مرکه کړې. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسدالله الدین د خبرونه اوروي.
تخار کې ودرس امنیتی او دفاعي سرتيري وشل شوې دي. ملګرو ملتونو د هلمند له بيځای شو سره د مرستې غږ وکړ او د پاکستان په کراچۍ ښار کې ودرنې 14 15 کس وژلي او 25 نور ټپيان کړي دي. بشپړ خبرونه. د تخار د عام روغتیا ریاست وایي د تباند ډیر شو امنیتی او دفاعي پرسونل جسدونه روختون ته ورول شوې دي. د روغتیا رئیس سید عبد الله قیوم حیرت ازادي رادیو ته ویل چې د غزواکونه تیر شپه له طالبانو سره په بهارک ولسوالۍ او یو شمیر نور سیمو کې وژل شوې دي.
از قطعه خاص تخار
ده تخار له زنګر قطعه لس جسدونه او له 999 قطعه هم لس جسدونه راورل شوی دي. د تخار اولس پولیس هم وجل شوی چې د دولس هغو جسدونه راورل شوی دي.
حیرت وای په وجل شو کې د تخار د امنیه قومندانۍ د امنیت امر راز محمد دوراندیش هم شامل دی. لدې وړاندې د تخار امنیتی چارواکو د خاغلی دوراندیش او د هغه د ساتونکو وجل تایید کړی دی. دوی ویلي طالبانو ته هم جګړه کې درنه مرګ جوړ لا وخته خو طالبانو لا څه نه دی ویلي. په جلال آباد کې دولس کزي د پاکستان ویزې ته راټول شو کسانو ټیل ماټیل کې مړې شوې دي. د والی ویان د توله خو غنۍ وایي د پیښې لامل د ویزې د ټوکن اخیستلو لپاره د خلکو بې ساري غنه غونه و.
لزګونه زره کسان په یو ځل باندې هڅه کوي چې دوی فوټبال لوبغالي ته نن شي چې د نوټلو پر مهال متاسفانه دولس بیرمنې شهیدان شوې دي او لس بیرمنې او درې نرینه د ټپیان شوې دي.
پاکستان له تیرو اتوم یشتو راهیسه د ویزو ویش درولې وو چې نن سهار بیرته پیل شو. د ننګرهار چارواکي وای دوی د خلکو د نظم لپاره شاوخوا 300 نرینه او خزینه پولیس ګمارلې وو خو بیا هم دا ګډوډي رامنځته شوه. پاکستانی چارواکو هم پر پیخه خواشینی خودلې او ویلې دي چې پیخه د دوی له کنسولګری 15 کیلومتره لره رامنځته شوه. افغان چارواکي وای په هلمند کې د 15 درشو طالبانو په هلمند کې 15 دیش طالبان وژل شوی. دغه اداله طالبانو رادیا تایید کړي نه ده. دغه طالبان په ناوی ولسوالۍ کې د دو جلا عملیاتو پایله کې وژل شوی دي. هغه ولسوالۍ چې ورسوي کې طالبانو پر حمله وکړه. د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست دواړو د دغه عملیاتو په اړه خبر پانه خبري کړي او ویل شوی چې دغه لته هوایي ځواک هم کارېدلې دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری په هلمند کې د بيځای شو کسانو د خوندیتوب او ملاتړ غا کړی دی. یو ان ایچ سی آر نن په یو بیان کې ویل چې هلمند کې د تیرو لس ورځو جګړو له امله شاوخوا 40 زره کسان بيځای شوي. دغه ادارې ویلي دوی کې 15 زره داسې کسان دي چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. بیان کې راغلی یو ان ایچ سی آر له یو شمیر بيځای شو کسانو سره د سرپنا کمپالو ترپالونو او د پخلنځي د وسایلو او د غراز نقد او پیسو مرسته کړې ده. راپور کې نه دی ویل شوی چې څه شمیر کسانو د غمرستې ترلاسه کړي خو په کراغلي چې د مرستې ټیمونه په سروي بوخت دي. ملګری ملتونه وایي چې باندې 2,00,000 زره افغانان د روان زیږدیز کال له پایله بيځای شوي چې له دې سره د ټولو بيځای شوو شمیر 4.1 میلیونو ته رسیږي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې ودرنې 14 لک تر لګه 15 تنه وژل او 25 نور ټپيان کړل. دغه 14 نن سهار ګلشن اقبال سیمه کې د وې هستوګنځي ودانې د نن نشوي ده. پولیسو سیمه کلا بند کړې او خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. هلته د ژغورنې او امبولانس خدمتونو یو غړي سجاد علي ویلي د یو شمیر ټپيانو روغتیايي وضعیت نازک دی. اټکل دی چې یو شمیر کسان به د دغه څلور پولیسو ودانې تر ویجاړیو لاندې وي. د قرغزستان د ټاکنو کمیسیون د پارلماني انتخاباتو لپاره د دسمبر 6 نیټه وټاکله. دا اقدام له هغه وروسته کیږي چې دغه هیواد کې د اکتوبر د 4 پارلماني ټاکنو وروسته اعتراضونو د قرغزستان حکومت ړنګ کړ. د قرغزستان ولسمشر سورنبای جانبیکوف د اعتراض کوونکو له غوښتنو وروسته له دندې استعفا وکړه. له دې استعفا وروسته صدیر جپاروف د لنډمهالي صدر اعظم په توګه وټاکل شو. د قرغزستان د اساسي قانون له مخې جپاروف نشي کولی ځان ټاکنو ته نوماند کړي. او د امریکا د فضائي چړنو اداره ناسا وایي یو سپوږمکۍ د بینو پنوم د آسماني ډبرې سطح لمس کړی ده. دغه ماموریت چې څو کاله وخت ونیو ترڅ کې اوزیریس ریکس سپوږمکۍ وکولی شوی د دغه ډبرې د تیګو او خاورو نمونې راټولې کړي. د بینو پنوم دغه آسماني ډبره له ځمکې 310 میلیونه کیلومتره واټن لري. دغه ډبره کې د جاذبې لږه قوه شته خو سپوږمکۍ پرې نه ده کېناستلې او د ځینو وسایلو له لارې یې ترې نمونې راټولې کړي دي.
ازادي رادیو اوري. وړاندې به واورئ چې په جلال آباد کې د پاکستان د ویزو د اخیستو لپاره په ټیل ماټیل کې لسو ډېرې ښځې تر پښو لاندې مړې شوې او نږدې لس نورې هم ټپیانې دي. دا پیښه څه ډول رامنځته شوه؟
څنګه دروازه ډیره تنګه ده او بیروبار د خلکو ډیرو تعداد ډیرو. نو ځینه او نارینه او ګډ حرکت وکړ او همدغه حرکت په پیله کې ډېرې ښځینه وې چې د پښو لاندې شوې دي.
د اړه به نور د ازادي راډیو له خبریالو واورئ. دغه پیښې مسؤل څوک ګڼل کېدای شي؟
دا ولایتي اداره په دې کې سل په سلو کې ملامت ده، دوی باید جواب ووایي.
په دې اړه مو د ننګرهار د مدني ټولنې له یو فعال سره مرکه کړې ده. د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر وای د ډیرو جماعتونو له منبره د دیني موضوع پر ځای سیاسي بحثونه کوي.
د دې بجای چې مسجد مو د غیر مسلمان د دعوت مرکز وګرځي، مسلمانانو ته د کفر خطاب کوي.
په نړیوال موضوعاتو کې به واوري چې یوې امریکایي کمپنۍ د کورونا وایروس پر ضد سلګونه زره ډوزه واکسین جوړ کړی دی. د خبرونه په دوهمه نیمه کې
دغه ډوډۍ یا دغه شان خوړه چې دلته پخېږي دا یو سړی کوي چې دلته غوښه وخي خپل په کور کې پخه کړي، ولې داسې یو ساحه غواړي چې هلته د موږ او تاسو د ذهن آراموي.
د رستورانتونو په اړه مو د ژوند په شیبو کې په اونیزه خبرونه کې چې له بلې د اساسي بشري حقونو له اونیزې خبرونې سره یو ځای درته خبرو خبرې کړې دي. مننه چې ازادي رادیو او ریډ خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل ټکنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. رازو لمړی د جلال آباد نن ورځې بوګنون کې پیښه ته په جلال آباد کې د پاکستان له قنصرګری د ویزو د اخیستلو لپاره نن پټیل ماټیل کې لاسو ډیر خزې تر پخو لاندې مړې شو او نږدې لس نورې هم ټپیان شوې. د پیښه سهار هغه مهال رامنځته شو چې په زورګونو کسان د جلال آباد ښار د فوټبال لوبغالي په مخ کې د پاکستان د ویزو لپاره د فورمو د اخیستلو لپاره راټول شوي وو. سیمه ییزو چارواکو او د پیښو عیني شاهدانو په سیمه کې ازادي راډیو خبریال ته ویل کله چې د لوبغالي دروازه دی وی زید متقاضیانو پر مخ پرانستل کیږي، هر یو هڅه کوي چې تر نورو مخکې لوبغالی ته ننوځي. امنیتي مسولینو ویلي چې دغه بهیرونه شکړی کنټرول کړي چې د خلکو د ګڼه ګوڼې او ټیل ماټیل په نتیجه کې دغه خونړی پیښه رامنځته شوه. په دې پیښه کې یوازې 3 ټپیان شوي، 9 ښځې ټپیان او 12 وژل شوي هم ښځې دي. نن مخکې مې دغه پیښې د څرنګوالي په اړه له خپل خبریال په جلال آباد کې له سهار ګل امیدي سره خبرې وکړې او لومړی مې ترې د دغه پیښې د رامنځته کېدو په اړه نور معلومات وپوښتل.
بیګاد ټول شپه هلته خلک ورغلي وو، زرګونه کسان هلته منتظر وو چې سهار مهال د دغه کوم لوبغالی چې دغه دروازه به خلاصېږي او د ته اجازه ورکړي. نو دلته منتظر پاتې وو کله چې سهار مهال کار شروع کېده د مامورینو لخوا چې دوی ته هغه ټوکنې یا فورمې وویشي. نو دروازه خلاصه کړې ده او خلک ډېر زیات منتظر پاتې شوي وو، غوښتل یې چې یو تر بله مخکې شي او دروازې د لارې دننه لوبغالي ته داخل شي. په همدغه وخت کې یو بیروبار جوړ شو، داسې بیروبار چې هلته د امنیتي مسؤلینو په خبره باندې چې موږ ورسره خبرې وکړې هغه وویل چې موږ یې مخه ونه شو نیولی او ټولو یو مخیز ډول باندې لوبغالي ته درنوتو هڅه کوله. همدغه مهال کې چې ډېره زیاته ګڼه ګوڼه جوړه شوه چې هغه دروازه ډېره تنګه ده او بیروبار د خلکو ډېرو تعداد ډېرو، نو ښځینه او نارینه وو ګډ حرکت وکړ او همدغه حرکت په پیله کې ډېرې ښځینه وې چې د پښو لاندې شوې دي. نارینه هم شوي دي خو چون ډېر زیات دغه نه دی تلفات نه دي ورته اوښتي. خو خزینه چې د اکثر چادرې په سر وی نو پر بیلبال کې ډیر پاتې شي په خولان شي او یو تعداد یې وشه
دغه دولس خزې چې تر پخو لاندې ساور کړې ده آیات زړې وي څوک
په دغه وشل شو کې د پخو مرخزې هم شته ځوانې خزې هم شته هم پیغلې نجونې پکې وي هم په ټاکیانو کې هم په وشل شو کې یعنی مریضان هم پکې وي چې وختلې پاکستان ته لاړ شي د درملنې لپاره او یو څه دغه مریضانو سره چې هلته وختلې د فارماسیستلو ځای ته ورسره د پیواز په شکل لاړ شي دوی هم په دغه ټاکیانو وشل شو کې شامل دي.
مسؤلیت چا ته راځي کېږي؟ تاسو وویل چې امنیتي چارواکو وویل چې دوی نشوي کولی چې مخه ونیسي، ولې دغسې یو حالت رامنځته شوی؟ ولې سم نظم نه ونیول شوی؟ څوک مسؤول دي؟ چارواکي څه وایي او د قربانیانو کورنۍ څه وایي؟
هلته چې سیمې ته د لاړم زرګونه کسان وو، هغوی یو تعداد خلکو سره چې ما خبرې وکړې هغوی مختلف نظریات لرودل. ځینې وویل چې کاشکې د یو ټاکلي ځای په ځای باندې څو نور ځایونه هم انتخاب کړي وای چې د ډېر بیروبار مخه نیول شوی وای، او ځینې بیا ملامتي په خلکو باندې ورچول چې دوی د موقع نه ښه استفاده ونه کړه، بیروبار جوړ کړه، کوم نظم چې جوړ و هغه خراب کړ. خو ځینې نورې بیا ماغلته چې کوم کمیسیون دی چې د فرمو د ویش مسؤلیت ورته سپارل شوی، د ځینې نیوکې بیا په دوی باندې وي چې دوی ټول بیروبار جوړ کړی و او د یو خاص نظم له مخې کار پیل نه خلکو ته دا موقع په لاس ورکړه چې د بیروبار سبب شو.
په جلال آباد کې د ازادي راډیو خبریال سهار ګل امیرزی و چې په دې ښار کې د نننۍ پیښې په اړه نور معلومات راسره شریکول. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا کېدای شو چې د دې پیښې مخه ونیول شي او څوک مسؤل بولئ؟ کولی شئ چې په دې اړه خپل نظریات راسره شریک کړئ. د افغان بي سي ماته سواته له شمېرې له لارې کولی شئ چې پیغامونه راته راواستوئ. د همدې خپرونې په جریان کې به درته ولولو. خو بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو، دا چې ولې دا ډول بوګنونکې پیښه رامنځته شوه، په دې اړه مې مخکې د ختیځ د همغږۍ د مرکز لمرستیال مشر میرویس خوګیانی سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د ده په نظر څوک د دغې پیښې مسؤل ګڼل کېدای شي.
دلته پړه مونږ په ولس باندې هم اچوی شو او په دولت باندې سل په سلو کې مونږ پړه اچوی شو. دولت ډېر زیات په دې کې ګرام دی، هم مرکزی حکومت هم ولایتي حکومت په دې باندې ډېر زیات پړ دی. تاسو وګورئ چې داسې وستره پروسه چې ټول خلک دې لیوالتیا لري چې ختیځې مخوا پښتونخوا خوا ته لاړ شي او هلته یا تداوی وکړي یا د خپلو خپلوانو کار لاړ شي. دا اووه میاشتې اته میاشتې قرنطینونو خلک ټول په کابل کې یا په افغانستان کې راټول کړي وو، بالاخره اوس دا پروسه شروع شوه. یعنې داسې یوې سترې پروسې سپارل مدني فعالانو ته، او هغه مدني فعالان ته چې هغه بیکاره مدني فعالان دي، بیکاره په دې معنا چې هغه اصلا رسمي دنده نه لري، او تاسې داسې یوه پروسه ورته سپاري چې ټوکن خلکو ته توضیح کوي، د خلکو لیستونه برابر کوي. دا ډېره زیاته ده. ولایتي اداره په دې کې سل په سلو کې ملامته ده، باید جواب وایي چې تاسو څنګه داسې یو پروسه اخلي، داسې خلکو ته په واک کې ورکوي چې هغه اصلا رسمیت نه لري، هغه یا ته داسې کسان په کې چې سواد نه لري، تاسو هغه ته ټوکانو د ویش پروسه هغه ته سپارئ. بلې
خو ګڼې صاحب، موږ نن هڅه وکړه چې د ولایتي چارواکو سره خبرې وکړو، زموږ خبریال هم وویل خو دوی خبرې نه کوي. ولې کچېرې مثلا یو بل مسله شوي دوی عاجل یو رسنیو ته خپل صوتي غږونه استوي، ولې دغسې مهمې دغسې بوګنون کې پیښې په اړه چې غواړي د افغانستان ټول خلک ترې خبر شي تر اوسه پورې چوپ دي؟ کراسو دې خبرې ته چې
هیڅ دې نه کوي، هیڅ دې دوی دا خبره نه کوي. مونږ د ولس پاستاستو باندې دا پړاور باندې اچو، دوی په دې کې ملامت دي. تاسو په زرګونو کسان څنګه دی یو فوټبال یا د بسکشې میدان ته راغواړي هلته ورته ویزه ورکوي؟ دا په کوم منطق باندې، دا په کوم استدلال باندې؟ د دې لپاره ډېر د حل لارې موجود دي، داسې د حل لارې موجود دي چې په ډېر سادهګۍ باندې مونږ کولای شو چې هر ورځ په زرګونو کسان ته ټوکن ورکړو، نه به چا سر پکې ماتي، نه به څوک پکې وژل شوی، نه به څوک چا ګریوان شکول شي.
تاسو څه فکر کوئ چې ولې دومره ډېر کسان راټول شوي، په زرګونو کسان راټول شوي د پاکستان د ویزو د اخیستو لپاره؟ آیا علت دا و چې څو میاشتې د ویزې بهیر بند شوی و دا علت و، او که ډېر خلک غواړي ولاړ شي پاکستان ته؟
دلته دوه مختلف موضوعات دي. یو موضوع دا ده چې خلک ډیر وخت په افغانستان کې پاتې شو، دا خلک دي چالت تجارتونه لرل، دا خلک دي چالت خپلوي لرل، دا خلک دي چالت پاکستاني تابعیت دوی لرل، خو چې کله افغانستان ته راغله دوی باندې لاروتل شو دلته پات شو. بل موضوع دا ده چې دا دوه ورځې په فیسبوک کې وینم چې د ننګرهار مدني فعالان او د ننګرهار رسنوي دفتر دوی دا خبري په فیسبوکونو کې چې دوه ورځې بعد تاسو د فوټبال میدان ته راشي، تذکره باید ولرئ، عکس باید ولرئ، دا شی تصفیق رو که جبداس یو هیواد کی چتو میاشت د پاکستان تا غراته قربانی بند او تاس به دو ورځ تر مخه داسې لرو نو کوي عیال ته بزرګونه کسان راټول نشي فکر کو چې والا پروسه به ډیره شفافه وي پروسه به ډیره ساده یا ما خبر نو چې د زرګونو خلک د کونړ نه د نورستان نه د لغمان حتی د کابل نه کابل کې خلک پدې ته مو چې موږ ننګرهار تلاټ په ننګرهار کې ویزی وخلو ټول یو ځم راټول شو دغه په خلک ترامنځ شو
د ختیز د همغږي د مرکز امرستیال مشر میرویس خوګنیو آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي په تخار کې وسلواله طالبانو په بریدونو کې چارواکي د پلس ګونو سرتیرو دی وجل کېدو خبره کوي د چارواکو په خبره طالبانو د غبریدونه انتریش په بهاره کول سوالي کې پر امنیتي او دفاعي پوسټو کړی دی آزادی رادیو سمې خبري اجمل آریان نور حاله راکوي
د تخار په بهارک ولسوالۍ کې ودر سنه دولتي ځواکونه وژل شوې دي په تخار کې سیمه ییزې سرچینې وایي چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د تخار ولایت د بهارک ولسوالۍ د سپین جماعت په سیمه کې پر امنیتي او دفاعي ځواکونه برید کړی او ګڼ شمیر دولتي ځواکونو ته مرګ جوړ اړولې ده د تخار د عامه روغتیا رئیس سید عبدالله قیوم حیرت نن چهار شنبه د میزان دیر شمل رسنوی سره د خبرو پر مهال وویل چې تر اوسه ولایتي روغتون ته د دولتي ځواکونو ودرس جسدونه را انتقال شوي
از قطعه خاص تخار ده نفر شهید است
و تر اوسه پورې د خاص ځواکونو لس جسدونه د 999 قطعه لس جسدونه او د ملي پولیسو ولس جسدونه د تخار ولایتي روغتون ته را انتقال شوي او په وجل شو کې د امنیت امیر جسد هم شامل دی
در بین شهدا امیر صاحب امنیت
د تخار ولی مولوی عبدالله قرلوق هم وای چې تیر شپه په بهارک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د لایزری قطعې په برید کې د امنیت قومندانې د امنیت امیر راز محمد دوراندیش له خپل ساتونکو سره وژل شوی دی
شب گذشته یعنی شب چهارشنبه حوالی ساعت 3
تیر شپه درې بجه د بهارک ولسوالۍ د سپین جماعت په سیمه کې د طالبانو سری لایزری قطعې پر امنیتي ځواکونو برید کړی او په نتیجه کې د تخار د امنیت قومندانې د امنیت امیر له خپل ساتونکو سره وژل شوی دی د موږ د معلوماتو له مخې په دې پیښه کې 15 تنه وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله وخته ده
همراهانشان شهید و
خو بیا غیر رسمي سرچینې وایي چې په دې پیښه کې شاوخوا 50 تنه افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله وخته ده خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي څو کاله وړاندې تخار په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له نسبتا امن ولایتونو څخه شمیرل کېده خو په دې وروستیو کې د دې ولایت په 12 ولسوالیو او د طالقان ښار اړوند سیمو کې وسلوالو طالبانو حضور پیدا کړی او دغه ولایت له امنیتي ستونزو سره مخ کړی دی اجمل آریان ازادي راډیو تخار
تلشکرګاشر او جننور
ورته په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلک کې د کوچنګ ریاست
مسولان سره چې په خوښ کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترين کوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
ورانه به واورې چې د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر وایي د ډیرو جماعتونو لمنبر د دینی موضوع پر ځای سیاسي بحثونه او د نظام پر ضد څرګندونه کوي خو اوس پر اساس د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار څرګندونه ته چې هغه په افغانستان کې د اوسنی نظام ضد بلل شوې دي د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ورسته څرګندونه چې په پاکستان کې کړي دي خبرګون راپارولي خغل حکمتیار ویلي د اوسنی حکومت پر ځای باید یو بل حکومت رامنځته شي داسې حکومت چې د په وینا خپل واک یو د چالخوا تپل شوی نه وي د حزب اسلامي مسولین د هغه د څرګندونو په اړه خبرو کولو ډډه کوي خو آیا د هغه د ډول څرګندونه د هیواد د ملي ګټو پر زیان نه دي په دې اړه به نور د ازادي رادیو خبريال امید زهير مل په راپور کې وورو
دی حکومت ځای او بل حکومت چې معنا د وګړو مستقل دی دا سپورس نه تر باندې نه په اړه دی
دا د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار غږ دی چې په پاکستان کې رسنیو سره خبرو کې د افغانستان حکومت د سولې مخالف بلواک او همدا ډول د بهرنیانو لاسپوسې بللای اوس د ګلبدین حکمتیار د دې څرګندونو پاړه بیا لا بیل خبرګونونه راپورته شوې دي د حزب اسلامي ګوند مخکخ غړي او ویاندویان د حکمتیار د خبرو پاړه چوپ دي خو پلویان په یو ډول ننګه کوي. د افغانستان حکومت چې ګلبدین حکمتیار یې پر ځای د یو بل نظام دراتو غوښتنه کړي رسمن په دې اړه چوپ دی. خو یو شمیر لوړپوړو چارواکو او اند جمهوری ریاست ویاندویانو په خپلو ټویټر پاڼو د حکمتیار دا نظر غندلې. په ستراتیژیکو او اماړیکو کې د جمهور رئیس غنی سلاکار وحید عمر ګلبدین حکمتیار ته په ځواب کې لیکلي، له اسلام آباد څخه د حکمتیار غږ د تاریخ تکرار او د نظام پرځولو یو بې پایلې غږ دی. د زیاتوي د دې تکراری خیانت په ځواب کې باید په یو صف کې راټول او پر ضد غږ پورته شي. په ورته وخت کې یو شمیر شنونکي پر حکمتیار د نیوکې په توګه وایي که اوسنی نظام خپلواک نه وي ولې ورسره حزب اسلامي د سولې هوکړه لاسلیک کړه. له دوی یو شیر الله جبارخیل ازادي راډیو ته وویل، په یو داسې هیواد کې چې افغانان پر ځان د جګړې تحمیلونکي بولي، ته دا ډول خبرو کول د پښتنې وړ دي؟
که دا رښتیا هم د نورو لخوا تحریکیږي، د نورو لخوا تمویلیږي، د نورو خوا ورته ویل کیږي، دا د خپلې خبرې نه دي، دا د ایسای خبرې دي. او د دې تک اصلا پاکستان ته دلته د ولس لپاره د سوال ور خبره ده.
خو د ګلبدین حکمتیار پلویان بیا د هغه څرګندونې د بیان ازادي او په یو ولسواک ټولنه کې د یو فرد نظر بولي. موږ هڅه وکړه چې د حزب اسلامي لویاندویانو او همدا ډول مخکښو غړو سره اړیکه ونیسو، خو یو شمیر خبرو ته حاضر نشول او ځینې بیا اړیکې ته ځواب ورنه کړ. ګلبدین حکمتیار داسې مهال د اوسني نظام پر ځای د یو بل نظام د راتلو خبره کوي چې له دې وړاندې هم د موقت حکومت د راتلو په اړه دریځ نیولی و. خو د جمهوري ریاست ځواب ورته دا و چې افغانانو د ټاکنو په کولو سره په نورو بڼو حکومتونو ته د رد ځواب ورکړی دی. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د حج او اوقافو وزارت سرپرست وایي د جمعتونو له منبر د نظام د تخریب او د غرض د سیاسي بحثونو لپاره کار اخیستل کیږي. محمد قاسم حلیمی د سرګندونې نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړي او ویل د حج او اوقافو وزارت د جمعتونو پر خطیبانو کنټرول نه لري. نور حال دیوان در رپورټ کې
د افغانستان حج او اوقاف وزارت سرپرست وایي د هیواد په ګڼ شمیر جماعتونو کې د علماو لخوا د دینی ارشاداتو په پرتله د سیاسي موضوعاتو شننه کیږي. محمد قاسم عالمی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي، لوړ شمیر دینی علما له منبره پر مسلمانانو د کفر ټاپې لګوي او شته نظام تخریبوي.
په ډېر جرأت باندې به دا ووایم او دا جرأت به وکړم تاسو به نه راته وپی چې د موږ له مسجد نه په مسلمان باندې د کفر ټاپې لګول کیږي. د دې په جای چې مسجد مو د غیر مسلمان د دعوت مرکز وګرځي، مسلمانانو ته د کفر خطاب کیږي. عالم مو د دې په جای چې خلکو ته دینی ارشادات وکړي، ټول ورځ په سیاست کې لګیا ده. زنو سیاست له دین نه جدا ده، اما مسجد کې خلک د دینی ارشاداتو لپاره راځي، هلته باید دینی ارشادات ورته وکړي.
ښاغلی حلیمی زیاتوي، پر جماعتونو د حج اوقافو وزارت سار نه لري. یو شمیر افغان دینی علما هم مني چې یو شمیر جامع جماعتونو کې د شخصي عقدو یا د پوهې نه درلودو له امله دینی عالمان د نظام یا شخص ضد څرګندونه کوي. کابل کې د خالد بن ولید جامع جماعت خطیب مولوی شمس الرحمن ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي، علما باید د ټولنې ښه کېدو په مخه د دینی ارشاداتو څخه ګټه پورته کړي، نه دا چې د افغانستان پر اوسني نظام د کفر نوم پوري کړي.
چې ځینې علما او خطبا د نظام په مقابل کې عقده من شوي دي، یعنی دلته نظام هم ملامت دی، یا د دوی کار چیرته صحیح نه دی شوی، یا د دوی په لباس باندې استهزا شوی دی، یا دوی د نظام او امنیت له خوا نه تهدید شوی دي. لهذا دوی به د نظام په مقابل کې عمومي خبرې کوي چې زه دا کار یعنی تاییدوم نه، ځکه چې نظام کې ټول نظام خو دغه ګناوی نه وی کړی او شخص به کړی وي، نو د یو کس یا یو ادارې پر سر باید ټول نظام ملامت نه کړو.
ښاغلی رحمان وایي، اوس مهال افغانان سولې ته اړتیا لري او علما باید دې برخه کې خپل ونډه ترسره کړي. که څه هم د افغانستان حج او اوقافو وزارت په افغانستان کې د جماعتونو د کره شمیر په اړه معلومات نه ورکوي، خو جمهور رئیس اشرف غنی د چهار شنبې په ورځ ولسي جرګې ته د نوماند وزیرانو معرفي غونډه کې ویلي چې راتلونکو 13 میاشتو کې به ټول هیواد کې 300 جامع جماعتونه جوړ شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
یوه امریکایی کمپنی دی کرونا وایروس پر ضد سلګونه زره دوز واکسین جوړ کړی. د دې کمپنی مسؤلان وایي چې واکسین تر اوسه پورې د تایید لپاره د امریکا د خوړو او درمل جوړولو ادارې ته نه دی وړاندې کړی، خو دا ډلې چې واکسین بریالی دی او ژر به تایید ته وړاندې شي. د امریکا حکومت دې کمپنی ته تر ډسمبر پورې د 100 میلیون دوز واکسین د جوړولو سپارښتنه کړې ده. نور جزئیات به د اسمت څاروان په رپورټ کې واوري.
فایزر کمپنی مخکې تر دې چې واکسینې تایید شي د هغه په تولید پیل کړی دی. د درمل جوړولو د ستري امریکایي کمپنۍ د امریکا له حکومت سره یو موافقه لاسلیک کړې چې پر اساس به د شرکت مخکې تر دې چې واکسینې د امریکا د خوړو او درمل جوړولو د ادارې له لوري تایید شي میلیونونه ډوز واکسین جوړ کړي. د دې واکسین د جوړولو کار فایزر کمپنۍ پیل کړی او اوس زرګونه ډوزه په بلجیم کې په خپلو تاسیساتو کې ساتي. د ډیلی میل رسپانې د راپور له مخې د درمل جوړولو فایزر کمپنۍ ویلي چې تر اوسه پورې سلګونه زره ډوزه واکسین جوړ کړی او هیله لري چې د روان کال تر پایه سل میلیون ډوزه جوړ کړي. فایزر شرکت به شای پراتون کې نوامبر میاشت کې د امریکا د خوړو او درملو ادارې تخپل واکسین وړاندې کړي چې له هغې څخه جواز ترلاسه کړي. په امریکا کې هر درمل او واکسین باید لومړی د دې ادارې له لوري تایید شي. په بریتانیا کې د فایزر شرکت عمومي رئیس بن اس برنوی ډیر خوشاله دی چې هلو ځلې نتیجه ورکړې ده. فایزر کمپنی دا واکسین د جرمنی د بیو انټیک شرکت په همکاري جوړ کړي خو وروسته لدی چې کلینیکي ازمیشتونه بشپړ شي او د چارواکو له لوري اخیستایي شي بازار ته وړاندې کیږي. حاضر د ماده دغه واکسین د کلینیکي ازمیشتریم پړاو په څلور څلور زره تنو تر سره کیږي. دا واکسین دا وطلبو کسانو ته دوه ډوزه پیشکاری کیږي. تر دې مخکې د امریکا د متحدو ایالاتونو د دوا جوړولو یوې کمپنۍ جانسن ان جانسن چې د کووید 19 ناروغۍ پر واکسینې له یوې مودې راهیسې ډیر کار کړی دی خپلې ازموینې ځنډولې دي. د نړۍ د سترې کمپنۍ په داسې وخت کې د دې ځان خبر ورکړی چې د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. جانسن ان جانسن په یو بیان کې ویلي دي چې په موقت ډول د کووډ 19 ناروغي د واکسین چاري درولې دي او حتی درېمه مهمه مرحله هم ځنډول شوې ده ځکه چې د دوی یو چیرونکو په ناڅرګند ناروغي اخته شوې ده. خو فایزر کمپنۍ چې د خپل واکسین پر موثریت باورمنه ده وایي چې راتلونکي کال به 1.3 میلیون ډوزه واکسین جوړ کړي. د دې کمپنۍ د مسؤلانو په وینا هر تن دوه ډوزه واکسین ته اړتیا لري. د امریکا حکومت ویلي چې فایزر کمپنۍ ته به نږدې 2 میلیارد ډالر ورکړي چې په دسمبر کې 100 میلیون ډوزه واکسین وروسپاري.
ستاسو ل پیغامونو
زه حاجی شیراتن د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا چې موږ په غازی آباد کې 8 بکا مکتبونه موجود دي او په دې کې یو لیسا، یو متوسطه او یو منځنی ښوونځی تعمیر لري او دا نور ټول بې تعمیره، بې سرپنا، شنه اسمان لاندې درسونه وایي او کوم چې تعمیرونه لري په هغوی کې نقص ډېر زیات دی. هلکان بار بارانه او سرو غرمو ته ناست چې زموږ د اواز لوړ پولو چارواکو ته ورسوئ چې دوی ته تعمیرات جوړ کړي. وسلام په احترام.
زه خان محمد اسلام سره مو د هلمند ولایت د نادالي ولسوالۍ څخه دغه پیغام درځم. دلته جنگونه ډېر زیات دي، لارې مکمل بند دي، د کندهار او هلمند لار بند ده، ګراني ده. دلته د پلیو د کالکو حاصلات خلکو اخیستي دي چې په هیڅ هم نه خرڅېږي. حکومت طالبان باید ژر تر ژره دغه د کندهار او هلمند لار خلاص کړي چې نرخونه سم شي او شان ارزانه شي. ډېر خلک بې کوره شوي دي او د سرپنا ځایونه خلک نه لري. نو هیله ده چې دغه جګړه په نور د فایده کې شي، د نور مخنیوی سم له خدای څخه.
زما خبره خبر کوم د قانون د غویزې د پاکستان فورم څنګه ورغلم ته په خوره باور کوي خل له روپې را وسته او اس نه ولې ته تراله مو وال نه ته خو هاي زما د یو اسما سره مراحل د غویزې چې ختم کی قایې غم خو دې د اجازه وو سره د خل له روپې ما نه وسته او د دې زړه سره خلنه لګیږي آزاد راډیو کار کوم ته نه راغلی راته یې تام نه نو شر کی او سلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا ستاسو څو غږیز پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکو ماشين کې مو پرېښیو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
او د هم ستاسو څو پیغامونه چې د جلال آباد نننې پیښه په اړه مراسته ویلې دي. محمد قاسم زوک له هلمند لیکي د جلال آباد پیښه یو لوی غمیزه ده او د حالت مقتدی منلو نه دی. په دې برخه کې د ناسم مدیریت لامل دا غمیز را منست شوی او دا تر دیر حد هم دا پاکستان سفارت تراجی کیگی چی ولی دوم را دیر خلق سر را طول کردیو. رحم الله بابی لحیرات لیکلی دا جلال آباد دا پیخی دیر پده دا ولایتی اداری پا غاره دا. روزی محمد صابر لیکی چی دا جلال آباد خار چخ دی ویزی دا ستونز لپار باید یو دایمی حل لار پیداشی ولایتی اداره دا ډول پیخو مسؤوله ده. خپلواک صافی هم د لغمان له الیشنګ ولسوالۍ لیکي چې د حل لارې داده چې باید په پاسپورت باندې د پاکستان د ویزو لګول ختم شي او د پخوا په څیر خلک یوازې په تذکرو وکولی شي چې هغه هیواد ته سفر وکړي. کورمو ودان چې د موضوع په ارتباط مو پیغامونه راستولی او پیغامونه تل راستوي او موږ هم درته لولو. په افغانستان کې د ماز دیګر څلور نیمه بجې شو وړاندې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مه هیروي دي. اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو تر دې مخکې به اسد الله لودین د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کړي.
د تخار د عام روغتیا ریاست وایي د څه باندې دیر شو امنیتي او دفاعي پرسونل جسدونه روغتون ته وروړل شوي. دغه کسان تیر شپه د تخار بهاره کولسوالۍ کې له طالبانو سره جګړه کې وژل شوې دي. په جلال آباد کې دولس ښځې د پاکستان ویزې ته دراټول شوو کسانو ټیل ماټیل کې مړې شوې دي. په دغه پیښه کې لس نورې میرمنې ټپیانې شوې دي او د ټپیانو حالت هم د ډاډ وړ ښودل شوی. افغان چارواکي وایي په هلمند کې د 15 طالبانو وجل شوی. افغان چارواکي وایي چې په هلمند کې 15 وسلوال طالبان وجل شوی دي او دغه کسانو ته په دوه جلا جلا عملیاتو کې مرګ ژوبل او اختیار د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری په هلمند کې د بې ځای شوو کسانو د خوندیتوب او ملاتړ غږ کړی دی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې ودرنې 14 لک تر لږه 15 تنه وجل او 25 نورې ټپیان کړل. د قرغزستان د ټاکنو کمیسیون د پارلمان انتخاباتو لپاره د دسمبر 6 نیټه وټاکله. دا اقدام له هغه وروسته کیږي چې دغه هیواد کې د اکتوبر د 3 پارلماني ټاکنو وروسته اعتراضونو د قرغزستان حکومت ړنګ کړ. او د امریکا د فضائي څېړنو اداره ناسا وایي یو سپوک مکه د بینو پنوم د آسماني ډبرې سطحه لمس کړې ده.
او مخکې له دې چې اونیزو خبرونه ته وار ورسیږي، ناجیه صافی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د بغلان د شطرنج منتخب لوبډلې ته نه لوبغاړي غوړه شول. د بغلان د شطرنج فدراسیون مسول نبی جان عبادی وویل چې په دې ورځنیو سیالیو کې د شطرنج ورزشي امریت د فدراسیون تر نظر لاندې نه څلوېښت ورزشکارانو ګډون کړی و. د شطرنج سیالۍ د شطرنج دوستانو تر نظر لاندې پیل شوه چې په پایله کې سیاوش مرادی، محمد یوسف مرادی او قیام الدین مرادی لومړی، دویم او دریم مقامونه وګټل او موسا خانزاده، زاکر بنیاد، رشید داود، خوشبین احسان اسدی او ولید هر یو په خزلی دوسر د شطرنج د منتخب ټیم لوړ مقام ترلاسه کړ. د بغلان د ورزش امیر د لوبو په پای کې نه ورزشکارانو ته میډالونه او ستاین لیکونه هم ورکړل. د جوجستو دیالس لوبغاړي او روزونکي او یو پلاوی په جوجستو سیالیو کې د ګډون لپاره روسیې ته ولاړل. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې ویان مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبغاړي به د 2006 کال د سن پیټرسبورګ په سیالیو کې ګډون وکړي. د ښاغلي قریزاده په وینا دغه ورزشکاران به په 55 او 90 کیلوګرامه وزن کې د افغانستان استازیتوب کوي. دا سیالۍ د اکتوبر له 23 څخه تر 25 پورې دوام کوي. او د هندستان د آی پی ایل د کرکټ سیالیو کې د دلی کیپیټلز لوبغاړی شکر دون پنځم لوبغاړی و پیژندل شو چې تر ټولو ډیر منډې کړې دي. د هغه منډې په آی پی ایل کې تر 15 اوړي. هغه د آی پی ایل د روان لیگ په 18 لوبه کې پرون 106 نه سوځېدلې منډې جوړې کړې او په یاد لیگ کې خپلې منډې 15 ته ورسولې.
اساسي او بشري حقوق.
ادرن دوستانو سلامونه میومنه، زه مریم توخیمه او د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. په نننۍ خبرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې په دې وروستیو کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لخوا یو څېړنه د متهم خزو د عدلی او طبي معاینات په اړه سرت رسیدلې ده. دا چې دا معاینات څه هدف لري او په څومره خزو باندې دغه معاینات سرت رسیدلې دي، پایلې څه دي او قوانین په دې برخه کې څه وي، په دې موضوع بحث کوو. په بحث کې را سره عبدالواحد سیرت د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې څانګې مشر ده. مننه کوم سیرت صاحب کور ودان. لمړی پوښتنه به مطرح کړو چې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون د خوانه کوم تحقیق سرت رسیدلی ده، البته د ښځو د عدلي او طبي معاینات په اړه؟ دلته څومره ښځې حاضر وي؟ البته یعنی په څومره ښځو باندې دغه معاینات سرت رسیدلی دي؟
د لومړي سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو معزز اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مخکې دې نه چې ستاسو سوال ته زه یو جواب ورکړم، یو لنډه مقدمه غواړم ولرم دغه د رابطه په د معایناتو. دویمه فقره د در شپږ دېرشم د کود جزا په دې کې ذکر دی کچیر وای د جنسي تیری په جرم کې د حد جزا د تطبیق شرایط موجود نسی یا د شبهه په علت او یا له نورو سببونو سره په یو حد ساقط شي، مرتکب د دې فصل له حکومت سره سم مجازات کیږي. او په دې کې شرعي هم چون دا یو حد دی، په حد په قسمت د جزا کې چې هغه شرایط د حدود په شریعت اسلامي کې څرګند دي چې هغه متحقق نسی د تعذیری مجازات له خاطر قانون پوهانو څه حدود او څه قوانین وضع کړي دي. د کمیسیون دغه دویم تحقیق دی څېړنه کړې ده په دې رابطه، پس د خاصن کود جزا نه په دې کې تقریبا 199 کسانو سره، البته هغه کسان چې یو غوی په بنخونو کې ساتل شوي دي یا په دغه جزاګانو باندې محکوم شوي دي، نو د خلکو سره دوی لاندې خپل څېړنه او مصاحبه کړي.
دغه معاینات چې البته سرته رسول شوي دي، یعنی عدلي طبي معاینات د ښځو، دا قوانین په دې برخه کې څه وایي؟
دویمه فقره د تلور شپږ څلوېښتې مادي همدغه ممنوعیت راوړی دی کنه په جزا کې، لکه چې تفصیل مو مخکې ورکړي. د مخکې به چې هر پولیس یعنی عدلي یا امنی ارګانونو یو زنانه به یو تهمت باندې عاجل به لګل ته بیا دې ستغه معاینات تر سره شي، معاینه وګوري ولو که هغه د غمال من انجام کړی نو لږه نتیجه منفي راوځي، نو دوی په هغه باندې جزا تطبیق کوله. په دې باندې دغه مزدون بیچاره ته صدر روحي صدمه رسیدله، رواني تکلیف ورته وي. خدای پاکه زما نفس او ستا علم په دې باندې دواړه سره پوي چې ما دا غمال نه دی کړی، ولې دا چې زما نتیجه منفي راغلي. البته اسباب او علت د زایل دود د زنانه و د مشکلات د خو په نور طرق باندې کېدای شي، نو دا که بهشره په خپل وجدان کې به ویل چې ما خود عمل نه دی کړی، ولې هلته ته بهلي بول چې دا منفي نتیجه ده. نو په دې به چې کله حکم وسو دې به په محابسو کې زجر روحي سره ډیر خلک پر رواني تکلیف باندې روانه مبتلا سی و، د دې حیثیت د کورنۍ حیثیت به تمام سو خراب وسو په جامعه کې. نو قانون گذار چې خپل د خطا و تکل متوجه سو، نو دغه قانون وضع که چه ترغو پر خپل خزه حاضر نسیده ده معنیه تا او یا جرم واقع سو وی فرزنوی چه ترغو محکمه تا ثبوت وی، نو دلت محکمه کواشی دی خپل دی اثبات دی دلائل و لخاطره ازن دی محکمه ضرور ده چه باید دالار ده. نو پا دغه اساس بانده ووز قلط سو وی ده، ولی بیا هم جرم مخفی پاتی نسی او دی اخفا پا صورت که دا جرم تکسیف نسی په جامعه کې، نو د دې مخنوي لپاره دغه طرق لازم دي. یو خو محکمه په دې باندې پوسی چې واقعا دا فرزند د جرم یا واقع سو یا موږ څنګه د مدارکو ته ورسیږو، نو یا د محکمې ځن په دې کې پکار دی او یا د خپل ښځې رضایت په دې کې پکار دی، دوی تبعیدي تمعرفي سي او د تبعیدي نتیجه بیا راووځي. نو دا قانون گذار هغه ډېر د ښځو حق و ناقلی ګل تبعیدي ته په دې باندې جلوګیری وسوله، او فرضن که څوک په دې عمل باندې اغوشتسي هغه به خپله جزا ویني. او هیڅ کله الله تعالی یو ګناهګار نه پرېږدي، ځکه قرآن کریم وایي فامهلهم، تاسو دوی ته مهلت ورکئ او د مهلت نه وروسته بیا خدای پاک د ګناهګار یا سزاکار په یو طریقه نه په یو طریقه رنج. لکه اوس موږ کوای سو چې د جرم ارتکاب څنګه پیدا کړو، څوک چې مظنون سي اوله کې باید دا بایومیټریک سي، چې کله ور بل ورته کیږي نو دا بس بیا د دې ښځې یا د دې نر دا عمل دی، دا شغل دی. نو په اساس باندې دا جرمم کاش پیدا کی او بل ورته بیا ثابتي کی چې ته خو مخکې مه راغلی وي دا چې په دې ګناه باندې یا نر یا خزه نو اوس ما بل ورې خوشی سره دا ورې دادې چېږي ستا مخکې به می په دې باندې سوی و. دا هغه تدابیر دي احتیاطي چې قانون گذار په دې موضوعاتو کې چې د فساد او د ناروا جلوګیری وسی خپل قانون وضع کړی دی.
سیرت صاحب د دغه تحقیق هدف د ښځو د عدلي طبي معاینات په اړه څه دی؟ څه هدف لري دا تحقیق؟
دې هدف دغه و چې کله دغه کود جزا نافذ و آیا دغه قانون رعایت کیږي په زنانو کې او که نه رعایت کیږي. هدف دې تحقیق دا و. لکه مخکې چې ما اشاره په اول کې وکړل مخکې به هر عدلي او امنیتي ارګانونو چې یو څوک په دې ګمان ونیول ته بیا دې ته به لیږل سره بیا پاسې قانون ګرځو. دا قانون کېښود هدف دې سو چې باید یو څوک چې هغه کیږي په دې ګمان نیول کیږي نو په دې کې د دې ښځې خپله رضایت او یا د صلاح محکمې حکم پکې شر دی ترغو پر دی حق و ناق نجلوگیری وسی. هدف دی دی سیلنی دی دی کود جزا دی تنفیز نوروستا کمیسون دا تحقیق پلا روا شو وسی آیا دا رعایت کی کنه که دی دی هدف دا غشه و دی دی تحقیق
احمانه نکو. خزو دی عدلی و طبی معایناتو پایل با طولین تصیوی
نو دا غشه قانون ما مخیول سی دا قانون کی خود لسو البته دویم فقره دی شپکس و شپک دیسته مادی پاساس کله مخ بیاو شریعت لرو چې مسلمان ټولن آل ته حدود و قصاص دی او په قانون د کود جزا او مخکینی قانون کې دا شایوه چې کله حدود او قصاص دغه کې هغه شریعت تسپار ولې موږ تعذیرن بعد د داسې جرایمو څخه مخنیوی وکړو. البته قانون د جزا چون اول نافذ و د جامعې او د ټولنې د مجبوریتونو هغه تکافو نه و. بالاخره په تجاربو سره دلته چې کوم محاکمو سره تجارب حاصل شول څارندوالانو سره دا تجارب حاصل شول او له نورو نړۍ نه بالاخره هغه څه راټول کړل چې اوس تقریبا دغه قانون یو جوابګو دی. دغه قانون د دې له خاطره وضع سو چې مخکې ویل چې بعضې کورنۍ به په ناحقه به ونیو هغه به چې ولېږل ولایي عمل زنا را انجام پایله به دغه چې انشاءالله ډېرې کورنۍ به د دې ستونزو سره لاس په ګرېوان یي او ډېر خلک چې په دې ګمان باندې نیول کېږي هغه به د دې زن و ګمان نه سره انشاءالله مصون پاتې کېږي په دې کې روحي تکلیف به ورته نه یي. او هغه چا چې فرضاً داسې عمل انجام کړي هغه خپل او وجدان کې هر څه په وجدان پورې تعلق لري خوري وجدان چې هغه عمل تا نه یي کړی بیرون تا باندې ظلم کېږي ستا هغه احساسات داخلی په دې باندې پرې چې خدای ما خو دا عمل نه دی انجام کړی په ما ناقه تومات بسو. نو که چېرته عوام عمل یې کړي هغه دغه روحي تسکین پیدا کړي نو دا پایلې د دې دا دي چې جامعې ته به یو تسکین پیدا شي پس د رضایت یا خپل شخص او یا د صلاح د محکمې نه که دا عمل کېږي نو په دې کې به انشاءالله تکلیف نه به د ښځې ته وي نه به کورنۍ ته وي نه به ټولنې ته وي.
مننه کوم. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون په دې برخه کې څه وړاندیزونه لري؟
وړاندیزونه خپل همیشه وړاندې کړي چې په دغه قوانین باید رعایت شي. 43 ماده صحیح باید په جامعه کې تطبیق شي په ټولنه کې د عملی بڼه خپل ولري. کم فرضاً موږ د دې په شکایتو کې پیدا کو چې یاره یو ښځه وایي چې زه بدون د رضایت مانه او یا د محکمې د حکم نه پرته زه تبعدل ته ولیکلم او داس سند چې مونږ پیدا کو دا به مونږ بیا مرجع مربوطه ته داس سپارښتنه کو چې دغه کود جزا دغه څلور سوه شپږ سوه څلوېښتمه ماده لا تر اوسه نه رعایت کېږي. هر څوک په خپل سر دی. باید مونږ قوانین په رڼا کې د قانون په چارچوب کې خپل مسؤلیت ادا کو. نو زموږ سپارښتنه همیش چې کله مونږ یو منفي عمل پیدا کو خلاف د قانون خپل سپارښتنې کوو چې داس دا موضوع یا د امنیتي ارګانونو له طرفه نه یا د عدلي قانون له طرفه نه یا د قضایي ارګانونو نه د هر ارګان نه دا موضوع نه وي مونږ خپل وړاندیز خپل پیشنهاد همغه مربوطه ارګانونو ته کوو. تر اوسه پورې د قانون په خپل ځای نه دی نیولی. خلک هر څوک په خپل سر دي. دغه پیشنهادونه دي چې زموږ چې باید خلک د خودسری نه جلوګیری وسي او قانون رعایت شي. قانون د ټولو له خاطره تسکین او مسؤون او هغه د ټولنې کې قانونیت ریاتی او عدالت تامینوي.
ډیر زیات مننه درنستان تاسو نه هم نن کم کور ودان تاسو عبد الواحد سیرات د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسون د څېړنې ورزونه د سیمهیز دفتر مسول خبري واوریدې. نو هیله مندم چې تر دې نمز مو ملتیا کړی وي تر بیا چې په نور خبرونو کې تاسو پوزور کړی کوم دستور په لاس پره ملامو ملشه.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر راغله اشیروا کې به مړی خوړا واکه به تغاشب
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجیبه دي کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. رستورانت د لومړي ځل لپاره چیرې جوړ شو؟
په نړۍ کې د رستورانت تاریخچه د کیک نټه نه معلومیږي، خو د سیمه سوایل چې رستورانونه بنو نو موږ په لرغونی زمانه کې
او خلک رستورانت د تللو په حق لڅوي.
ولا چې زما غوډه پیزا خنه راځي به می دازم زما د پاره بس یې مرزانیه میان دا نور شینه دا غلطه راغوري دا د وټل دوده خوخی.
نن په همدی حق له خبرې کوو. په پیل کې د رستورانت لرغون توپ چیړو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او د خلکو خبرې هم رستورانت ته د تللو په حق له اورو. زه واګما جبر خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده. ل آزادی رادیو سره اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، ژوندۍ موجودات د ژوند د بقا لپاره خوړو ته اړتیا لري. لومړنۍ یو انسانانو باید خوراک څرنګوالي او د چيري خوړل دومره پام نه کاوه. د وخت په تیریدو سره چې ګټور خوړه او د خوړو لپاره ځایونه بیل شول، شاهانو ته په دربار کې خولي میلمستونونه جوړیدل، کورنی او بهرنی میلمانه به یې وربلل، او ورو ورو د میلمنو او عام خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې رستورانتونه ورغیدل. د علومو اکاډمۍ علمی غړی څېړنیار شریف الله دوست وایي چې په نړۍ کې لومړنی رستورانت په فرانسه کې د عام خلکو پر مخ خلاص شو.
اصلا دغه د رستورانت کلمه چې د فرانسوي ده، په فرانسوي ژبه کې رستورانت هغه ځای ته وایي چې په خوا به زړې ودانۍ وي، دغه ودانۍ څخه به ځین سیلانیانو میلمنو لیدنه کوله، بیا به کله کله د ډوډۍ خوړلو مراسم جوړ کړي. دغه اصطلاح راوسته سو عامه سوه. په عربي ژبه کې ورته مطعم وایي او په پښتو کې ورته خوړنځای موږ وایو. درې کې هم دغه رستورانت او میهمانخانه او په مختلفو نومونو باندې دغه یادېږي. په نړۍ کې د رستورانت تاریخچه د کیک نټه نه معلومیږي، خو د سیمه سوایل چې رستورانونه بنو نو موږ په لرغونی زمانه کې په یو سل ډیر شووشت میلادي کلونه کې د روم امپراتوري د دوی ځینې خوړنځایونه درلودل. پر دوه ډول ویشل کیږي، چې یو عام خوړنځایونه رستورانونه او یو خاص رستورانونه. کله په پوهان علی باندې علم د پاره یا به څوک سوداګریز چارو د پاره او د پاره بدلل دی وځي بل ځای سفرونه کول، دوی به داسې ځایونه ته تلل چې هغه به یا یا او بیا به هم پاره کې د میلمنو درچولېدو ځای او چاغ کې بده خوراک په ډېر ابتدایي شکل باندې چمتو کېدل. نو دوم هم شاهي و، چاغ رسمي و، ډیپلوماټیکو هغه ابتدایي شکل باندې سیاسي او نظامي او اشخاص یا استازي د یو هیواد بل هیواد ته په شکل تلل، دا غو د پاره د میلمنو خاص ځای و. خو په ټول دنیا کې چې په رسمي ډول ثبت شوی دی، لومړی په فرانسه کې د بولانکر په نامه باندې یو فرانسوي یو رستورانت فرانسوي چې 1908 کې، تر هغه وروسته په 1904 کې په لندن کې یو رستورانت فرانسوي تاسو رسمي او په ولاسو څلور نیوي کې هم په نیویارک یو رسمي رستورانت فرانسوي تاسو خپل په پاکستان کې د تاریخچه چې د امیر شېر علي خان له وروسته د غسی تر امیر امان الله خان پرې دغه وختو کې بیا د ابتدایي شکل رستورانونه جوړ کړی و.
د ښاغلي دوست په خبره رستورانتونه په نړۍ کې دوه ډول دي، یو د عام خلکو لپاره، بل هم هغه رستورانتونه دي چې هلته یوازې رسمي کسان ورتلای شي. اکثر خلک په دې باور دي چې کچيري یو ډول خواړه په یو ځای کې وخوړل شي، کڅومره هم ښه خواړه وي، خوند یې کمیږي. نو ځکه رستورانت تتل په ځای او خوړو کې بدلون راوستل د خوړو مزه زیاتوي. په کابل کې د یو رستورانت مشر د رستورانت د ارزښت په حق له وایي.
دغه ډوډۍ یا دغه شان خوړه چې دلته پخېږي دا یو سړی کوي چې دلته غوښه وخې خپل په کور کې پخه کړي، ولې ذهن آرامه داسې یو ساحه غواړي چې هلته د موږ او تاسو دا ذهن آرامه وي. مینهوال کتی چې راسي د نږدې نه وي ګوري، مړزان ژوندي دي، څوک چې راځي د دې په مخ کې حلالېږي پخېږي، زرکان ژوندي دي، مایانو لپاره بیل هاوس ده او د مالونو لپاره بیل ځای ده، سیرلي او پسونه چې راځي دغال ته حلالېږي، نو هر څه دلته تازه دي. مشکل نه سن د بل هیواد نه واردو چې هغه یخچالي وي، نو هغه غوښه بیا بې کیفیت وي چې دلته را رسېږي، هغه مزه پکې نه وي لکه تازه کې چې وي.
لو کورنۍ خپلوانو او ملګرو سره په رستورانت کې خوراک هغه کسان ډیر خوښوي چې په کور کې د پخلی لپاره څوک نه لري او په خپلې دومره لوسنه کېږي چې میلمانه عذر کړي. د ننګرهار اوسیدونکو ناجیه چې په بهر هیواد کې هم رستورانت ته تللی وایي، دا تل خپل لور سره رستورانت ته ځي. زموږ همکارې فرشتي مرسل مرکه ورسره کړي چې تاسو یې اوریدلو ته راوبولم.
زه تنایما ما سره هیڅ څوک نشه، زامن می خارج کی دي او د لور می چکل ازي دستوران مال دخ درې زامن دی وای لور ده دغه میړه ګاډه راوړ وسر لاړه شمه زوی
پر رستوران کې دي څه به ډیر خوخي
هر څه پکې زوی شته دي ته پیسو خبره ده چې تاسو پیسې خو خلاکه خدای می دي د زما بعد لري زما وسره
مثلا تخپل بیا چې فرمایش ورکه چې درته راوړي
ولا چې زما خدا پیزا خنه راځي بیا می دازم زما د پاره بس یا مرزان یا مایان دغه نور شینه دغه را تر غواړي
اغه دیګا است په کور کې پخې کنه او بیا راځي د رستوران کې خوري، دا څومره فرق لري؟
زوی د کور ډوډۍ دی د خي زما خپل د رستوران نه خوخيږي، دیګم په خپل کومه دغه ور چې راتلم غوخه ما باندې کړله ډیر فرق لري. زوی زما د خپل کور ډوډۍ خوخيږي، خدای دا غي ما شوم د هوټل ډوډۍ خوخي.
نو خو بیا ولی تر رستوران ته وسره راځي؟
زه خو راځم خو چې ساتم تیر شي لور مې راغواړي.
یعنی رستوران که در سری سات دیری
او کنه لاشی جوان در خلکو گوری نگسی ساتی و سر تیر شی
تا سر چه ناری نه نی خپل یوازی رستوران در
نه زه والی نزوی زه زمه سوخ سوخ نخوری زوی مسکه اولم زوی تلیم والگا گیرات که بین جوان تیر کرده ده و دیر زوی نو گرزی دلیم
مسکه او کم رستوران تتلی؟
عرصش تاری دست آن تا کپای دی
کاپای تن تللی؟
او آلتا کاپای دی، آلتا سوپ دی او غتی وریجی دی نمسکاو سوپ دی خیسته دی.
حق کسان چې د زین ستونزو لواجه لیو ولایت څخه بل ته سفر کوي، دوی له مجبوریت څخه د رستورانت خوړو ته مخه کوي. زمنګ همکاري په دې حق له هم مرکه کړي ورته وکشي.
شخصا تاسو لپاره رستورانت تر را تک او وسی کار ده که مجبوریت و ضروری؟
اکثر وخت موږ د ازو رستورانت ته له مجبوریت نه راځو.
ولی
دی خاطر سی کور تر رسیدگی نکیگی، په دی خاطر سی اغه میلمه سی لموک سره وی دیغه قدر و عزت پکردن و مجبور یو اتی رستوران تل.
په خاطر څنګه و آیا خلق دی ضرورت لپاره رستوران تل او اوسیت ل چې ویل دلته ډوډۍ یو بیر خوند لري؟
واقعیت بخوا خو د سی ووسی رستورانو کې یا پوټلو کې ډوډۍ خایسته و، په کورو کې غربت زیات و، دغه شی نه ملاویدل. وس سی په خار کې څوک ځوان کې تریغه نه سی کور پخې کې هغه اقتصادي تمامیږي او خوشمزم وی.
څه فکر کوي ولې د رستورانت په خوړو کې تغییر راغلی ده؟ لکه څنګه مو چې مخکې ویل بې خوند سوي دي اکثره خواړه.
په کورو کې د خلکو اقتصاد ښه سوی ده، هر څه ښه مزهدار پخولی سي، اشپزي سره ډېر اشنا سوي دي. یو علت یې په رستورانت کې دا ده اکثره وخت هغه ښه شی چې دی ورته لیکلي وي یا هغه شی نه پیدا کیږي. لکه مثال مو ول کباب موږ سي ګورو د سلاجي غوښي وي اکثره، په کړایي کې هم کله کله شک پیدا کیږي چې همدغه سي وي.
تازه
غوخه نه وی، نه سلاجو غوخه خو هغه موږ ته چې معلومات هغه تقریبا په نیم قیامت باندې رستوران ته پیدا کیږي.
هغه یخ وهلی غوخه
په خاص د رستورانو ډیر خوند وي، ډیر مزنه کوي. خو دا وسی غوخه او شایان سی او هغه تازه او کروندې زیات وي، غوخه به ډیر خوږه وي. اوس هغه مزه رښتیا ده چې مثال چرګان وینم هغه شای نه دي، ماشینی دي او پارمی دي.
ډیر مننه خیر
اوسې. تاسو نه هم مننه.
یو شمیر کسان بیا رستورانت ته تلل د ملګرتیا یو مهمه برخه ګڼي. دوی چې په هر عمر وی خپل ملګرتیا په رستورانت کې پالي. د شپېته او پنځه شپېته کلونو ملګرو خبرې د کابل ښار په یو بل رستورانت کې اورو.
زما نوم نیک محمد دی.
کوم ځای راغلې؟
زه ننګرهار ولایت نه.
دلته رستورانت تاسو اوس راغلی یا ډوډۍ خوړلې؟ لدی پاس فرمایش ورکوي څنګه؟
نه ډوډۍ نه دا خوړلې، د دې نه وروسته به مونږ خبره ورته کړی دا ډوډۍ راوړي ان شاء الله.
څه شی مراه وختي؟
دوه خوراک تیکا کباب.
ډیر ښه. اوس بل دی بل ورور سره خبرې وکم. اول خپل نوم راته وایه.
زما نوم عبدالوهاب.
تاسو کوم ځای راغلی؟
مو خو د کونړ نه راغلم. چې دا چا وسو کی د رستوران خورا خو خمه په ته چې شي غواړم ماغه درته راوړی خیر راوړی. چې دا چا وس کی دا ټول نه خبره دي چې وي.
هر وخت د رستوران ته راځي ک یوازې نن راغلی؟
نن کله چې په کابل کې کار پیدا شو د رستوران چې به دې موخه ته خدمت موټر به کې نږدې و درې یو خوراکي خدمت په مده خاطر هم دلته راځو.
بیرته راځو دی بل ورور ته. تاسو راته وایي چې په رستوران کې کوم خواړه مو ډیر خوښيږي؟
رستوران کې اکثرا زه خو یخني خورا مې خوښيږي، وړه غوښه مې خوښيږي. چې اوس کابل ته راغلی د درې څلور شپې مو شلي شپې ل خپل خپلوانو ځای لزو. اکثرا چې خپل کارونه لټو بازار ته راوځو، د رستوران ته راځو، ډوډۍ هلته خورو، مونځ هلته کوو، شپې ل بیا د خپل خپلوانو ځای ته ځو.
تاسو په نظر د ښه رستوران صفات کوم دي؟
رستوران کې نظافت مراعاتي، چې د هغې خوراک سپای، د هغې هغه ماحول سپای، کېناستو پاسېدو ځایونه سپای، لوښي سپای، دغه اول خبره ده.
له تاسو دواړو څخه ډېره زیاته مننه. ښایسته درته غواړم.
ستاسو څخه هم مننه.
زما نوم ظهور کمال دی، وردګ ولایت څخه یم. زه همیشه د ازادۍ راډیو ژوند په شبو کې خبرونه اورم. علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي.
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن، زد کوم تاریخ دیوان شمای وطن.
په لویو لارو د سفر په وخت هم بیا رستورانت د نسمړولو او دمی جوړولو لپاره غوره ځای دی. د لارې مزل وهلي مسافر ورزي او هوسا نفس پکې اخلي. د پغمان اوسیدونکو میراجان چې مزار ته تللی وو په دې حق لوایي.
په دې لارو کې په سالنګو کې څو قدم په قدم هوټلونه او دوکانونه تر مزار شریف پورې څوک پلاو خوري، څوک کباب خوري، څوک مستی خوري، څوک شیدې خوري، څوک مثلا چای خوري. ډېر ښایسته خوراکونه وو، ډېر ښه هوټلونه وو. که جلال آباد ته ځم همداسې، که کندهار ته ځم همداسې، که لوګر ته ځم، الحمدلله ډېر ښې دي لارې.
یو شمیر رستورانتونه بیا له غوښتنې سره سم کورونو ته هم ډوډۍ لیږي، چې دې کار د اکثره کسانو ستونزې کمی کړي. په دې سربېره ځینې کسان چې رسمي دندې لري د ډوډۍ په یو ساعت وقفه کې نږدې رستورانت ته ځي او هلته له ملګرو سره ډوډۍ خوري. د کوچانو د ریاست کارمند اکبر خان له نورو خبرو سره.
کارمند دولت يم، کارمندان د دولت دی، دوله صبحونه تیوی باجینه وقفه دی، ډوډۍ او د منځه وخت دی. هلته بس دوستان خبرو سره مخ کې، بس ملته رستوران مشخصو به هلته سره ټولی. که څوک مشکل ولې خپل دوست سره هلته شغه کړی شریکه کی دغه نه یو مشوره وکړي، یا یو بل دوست ولی رکنی به یو د بل د اول پختنه سره کوي. هلته څو دقیقې کې نیاده په استلاد خلکو بانډار سره کوي، بس ډوډۍ مودې سره خوري، چای خوري، به سره خپل کار شي. څه هم ټلیفونونه د شان شته دي، خو بیا هم چې مخامخ سکین یا د زړه خبرې او یو بل سره ویني دی او د بل د اوله خبرېږي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې په رستورانت کې مو ډوډۍ ګرمه او اوبه سړې وي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاري.
کور مې رانه پات دی او کلې رانه پات دی، کور میرا نہ پات دے او کلے را نہ پات دے، کور او کلے خیر دے خو یو کلے را نہ پات دے، کور او کلے خیر دے خو یو کلے را نہ پات دے، کور میرا نہ پات دے او کلے را نہ پات دے، کور میرا نہ پات دے او کلے را نہ پات دے، کورو کلے خیر دے خو یو کلے را نہ پات دے، کورو کلے خیر دے خو یو کلے را نہ پات دے. چرایا دیکھم سڑکے میں پسوران شی، سڑکے میں پسوران شی، چرایا دیکھم سڑکے میں پسوران شی، سڑکے میں پسوران شی، یخدایا یو داسنا سو
خله ران پات دی بل وطن بے وسے دلا سجن کوں بے وسے دلا سجن کوں باغ دخلا گانو والے دل رن پات دے باغ دخلا گانو والے دل رن پات دے کورو کلے خیر دخو یو کلے رن پات دے کورو کلے خیر دخو یو کلے رن پات دے